السلام علیکم. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې د استانبول غونډې نیټه لا معلومه نه ده، خو په ظاهره دواړه لوري دولت او طالبان ورته چمتو دي.
داسې معلومېږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي. موږ خاصه طرح آمادګي شته. دې ته
له بهرنیو ترهګرو سره د طالبانو اړیکې طالبان یې نه مني، خو دولت د اړیکې ژورې بولي.
په واقعیت کې یو له بله د دوی تلیفون سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباع شته.
د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د جرمونو د څیړنو ژمنه کړې، او دا به هم واورئ چې امریکا په شمالي قطب کې پر زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو اندېښمنه ده.
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښمن یو.
نن چهارشنبه د غوی نهه ویشتمه او د می میاشتې نولسمه نیټه ده. راځئ په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. د جو بایدن له اعلان وروسته تر اوسه 40% امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي. د کابینې د یوه پخواني غړي د کورنۍ دوه تنه په حبس محکوم شول، او له ګوانتانامو زندانه تر ټولو زوړ زنداني آزاد شو. بشپړ خبرونه. د امریکا مرکزی قمندانی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 40% تر 40% پورې بشپړ شوي. د دې قمندانۍ په خبره لکه چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه کړې، په 115 الوتکو کې وسایل او تجهیزات بار او له افغانستانه ایستل شوي دي. قمندانۍ وایي تر 5000 زیات نور پوځي وسایل د تخریب لپاره د امریکا دفاع وزارت ته سپارل شوي. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د سپتمبر تر 11 خپل 2500 پوځیان او 14000 نور قراردادیان له افغانستانه وباسي. د روان میلادي کال د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د تروریستي حملو له 20 کال سره برابره ده. هغه پیښه افغانستان ته د نړیوال ائتلاف د راتګ او د طالبانو د نظام د نسکورېدو سبب شوه. د امریکا حکومت افغانستان کې د یوې امریکایي خیریه کارکونکې د موندنې پر سر د څه باندې 5 میلیونه ډالرو انعام اعلان کړ. په هغې اطلاعیه کې چې پرون ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت هم خپره کړه، ویل شوي د سیدنی مایزل په نوم دغه بشرپاله کارکونکې په 2008 میلادي کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد هادي سره لادراکه شوه. د اطلاعیې له مخې مایزل چې په پښتو یې هم خبرې کولی شوی 3 کاله په دغه ولایت کې تیر کړي وو، چې په کندهار پوهنتون کې د انګریزي ژبې ښوونکي هم وه. د افغانستان د روغتیا د پخوانی وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په 10 کلونو بند محکوم شول. د سترې محکمې ویاند احمد فهیم قویم پرون ازادي راډیو ته وویل
دو نفر از فاعلین اصلی
د رشوت اخیستلو په جرم دوه تنه فاعلین چې احمد شکران عثماني او فریدون سلطانی نومیږي هر یو په 10 کلونو تنفیذي بند او د پیسو د ټاکلي اندازې په ورکړه محکوم شول.
د ښاغلي قویم په خبره د همدې قضیې په تړاو د حامد حمیدي په نوم بل شخص په 2 کلونو او 6 میاشتو بند محکوم شو. د دې په وینا دا ابتدایي حکم دی او محکوم شوي کسان کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د بدخشان په شوراباک ولسوالۍ کې د فرهاد او سرشهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ مخته روانې دي. د دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک
دغه کانالونه د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې تر 80 سلنه پوری د جوړولو چارې پر مخ تللې دي. دغه کانالونه به په راتلونکي کې د 3000 هکتار کرنیز ځمکې خړوبولو وړتیا ولري او د دې ترڅنګ به 6000 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي.
د دغه کانالونو د جوړونې لګښت د دولت لپاره اختیاري بودیجې ورکول کیږي. په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د یوه درې اویا کلن پاکستاني وګړي خوشي کېدل تایید شول. صفي الله پاراچا د سپتمبر د یولسمې د حملو له توطیه کوونکو سره د همکارۍ په تور شپاړس کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاراچا مدافع وکیل شلبي سالیوان بینس پرون سه شنبه وویل موکل ته یې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړل شو چې خوشې به شي. د سالیوان بینس په خبره په دې اړه اعلامیه کې د دې پریکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. یوازې دا ویل شوي چې پاراچا نور د امریکا لپاره یو بالقوه ګواښ نه دی. پاراچا په ګوانتانامو کې تر ټولو زوړ بندي و چې د شکرې او د زړه د ناروغۍ په څیرې ځینې روغتیایي ستونزې هم درلودې. او د چک جمهوریت په 1999 کال کې پر پخوانی یوګوسلاویا د ناټو د بمبارۍ له کبله پرون بخنه وغوښته. په هغو کلونو کې میلوش زیمان د چک جمهوریت صدر اعظم و چې هیواد یې په هغه پوځي مبارزه کې برخه واخیسته. د دریو میاشتو لپاره د هغې بمبارۍ هدف په کاسوو کې د البانیې ټبره بیلتون غوښتونکو په وړاندې د سربیا د زورواکي سلوبودان میلوویچ د ځپونکو اقداماتو مخنیوی و. کاسوو هغه وخت د البانیا یو جنوبي ولایت و چې وروسته یې په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي اعلان کړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان اوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه لس. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 19. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 14. مزار شریف اسمان اوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 15. او جلال آباد اسمان اوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 21.
سهارنی خبری مجلې ته غوږی کې چیرته انټرنیټ لري زموږ دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او هم یې اوریدلی شئ. پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر راپورته. که څه هم د افغانستان جمهوری ریاست وایي د استانبول د غونډې لپاره چمتووالی چټک شوی، خو د دې غونډې لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. دغه غونډه چې دوه وارې جوړېدل ځنډېدلې تر کوچني اختر وروسته پلان شوې وه، خو لا هم نه ده معلومه چې څه وخت به ترسره سي. دا چې دغه غونډې ته وروستۍ چمتووالی څه دی، په دې اړه پام وکړئ. دې راپورته
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله من دی چې د طالبانو هیئت به د استانبول په غونډه کې برخه واخلي. عزیز الله فضلی وایي په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ډلو تیره جمعه په خپله کتنه کې د استانبول د غونډې پر چمتووالي هم بحث وکړ. د قطر پلازمینه دوحه کې د مذاکراتي ډلو ترمنځ دغه غونډه تر یوې اوږدې وقفې وروسته وسوه. طالبانو مخکې ویلي وو تر هغو په بین الافغاني مذاکرو کې برخه نه اخلي چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار ښاغلی فضلی وایي په دوحه کې د وروستۍ غونډې پر مهال ښکاره سوه چې د طالبانو هیئت به د استانبول په غونډه کې برخه واخلي.
در ډیر هده پورې داسې معلومیږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي. د افغانستان حکومت همیشه دا خبره کړې ده چې د داسې اصولې دپاره چې هغه یو پایدار اصول وي او د ملت ارزوګانې په هغه کې ساتل شوي وي، نو انشاءالله ولادي زموږ د خاصه پره آمادګي شته دې ته.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان محمد نعیم وایي د استانبول په غونډه کې د دوی د ګډون په اړه لا کوم پرمختګ نه دی سوی. خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری وایي د استانبول غونډې لپاره د دوی له اړخه چمتووالی چټک سوی دی.
حکومت آماده اشتراک فعالانه
حکومت استانبول کنفرانس کې فعالانه ګډون ته تیار دی. د استانبول پر غونډه کار روان دی، خو تر اوسه وخت نه دی مشخص شوی.
د استانبول غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې ته ځکه مهمه بلل شوې چې شکیل لوري پکې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې لنډمهاله دولت پر جوړېدو برخلیک ټاکونکی بحث کوي. که څه هم په قطر کې د دولت او طالبانو د هیئتونو ترمنځ بین الافغاني مذاکرې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شوې، خو دغه مذاکرې کله ناکله په ځنډ مخته ځي. له دې سره د افغانستان د سولې پروسه او د پیل شویو بین الافغاني مذاکرو برخلیک له یوه ګونګ حالت سره مخامخ شوی دی. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر تر 13 دوام کوي. د امریکا مرکزی قمانداني پرون ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 1400 تر 1600 بشپړ سوي دي. په وروستیو کې پر طالبانو تور پورې سوی چې هم یې د سولې مذاکرې ټاکنې کړي، هم یې په افغانستان کې بیرته خونړیو حملو ته مخه کړې ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله انداړ پرون په ټویټر کې لیکلي، طالبان پر ولسی او ملکی اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وشي او پر خلکو د وروستلې بدې ورځې پړه هم بیرته پر حکومت واچوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته په خبرو کې وویل، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ځینې هیوادونه له دې جملې چین او روسیه د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دي.
و موردل چې تر اوسه د استانبول د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې، خو افغان دولت کې د سولې وزارت او دغه راز ولسمشری مانی وایي چې دوی ورته ل خپل اړخه چمتووالی بشپړ کړی دی. طالبان وایي لا هم نه ده معلومه چې دوی د غونډه کې برخه اخلي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي سره له دې چې د دوه هوکړه لیک کې د بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو پریکون یو حتمی شرط، خو دغه شورا وایي چې لا هم د طالبانو په لیکه کې اوس بهرنیان جنگیږي. دغه شورا ویاند وایي همدا دلیل و چې امریکا د دوه هوکړه لیک له سره وارزو. په ورته وخت کې طالبان بیا دا ادعا ردوي او وایي چې دا د مشخصو کړیو تبلیغات دي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د ننګرهار په حصارک او د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې د 15 پاکستانیانو د وژل کېدو ادعا. د ننګرهار سیمه ایزه اداره د خبرې په دوام وایي د دوی جسدونه له پیژندنې وروسته د سری میاشتې ټولنې په مرسته پاکستان ته لیږدول شوي څو کورنیو ته وسپارل شي. اوس د افغانستان ملي امنیت شورا دې موضوع ته په اشاره سره وایي طالبان لا هم له بهرنیو وسلوالو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل،
طالبان په افغانستان کې له تروریستي ګروپونو سره ایدیالوژیکي او اقتصادي اړیکې لري. په واقعیت کې یو لبل د دوی پریکون سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباع شته او عملاً په جګړه کې دخیل دي چې وخت په وخت هویتونه برملا سوي دي.
لدی وړاندې هم افغان حکومت طالبان د بهرنیو وسلوالو سره په اړیکه تورن کړی و. شاوخوا کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته د دې هوکړې یو مهم شرط له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون و، خو طالبان بیا د افغان حکومت دغه ادعاوي ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل،
د فاسي په مهاجرين په پاکستان کې اوسېږي، هغه مهاجرونه چې جمعینه کڅوړه جهاد راغلي وي او دلته شهیدان سي بیرته جسدونه خپل کورونو ته پاکستان ته انتقالېږي، یا د پښتون میستو سیمه ته انتقالېږي د سوسل بیا چاپو واسطه باندې. دا په دې ځکه نه د موږ مهاجرون نه موږ دلته مجاهدین لرو چې دلته جهاد کوي، خدمت کوي او د هیواد او ازادي په مبارزه بوخت وي. کورونه په پاکستان کې وي، کورونه په ایران کې وي، کورونه په بل هیواد کې وي او دی په انفرادي شکل راغلي وي جهاد ته.
خغلی مجاهد وای د دوی پولیکو کې بهرني اتبان نشته. هڅه موکړه په دې اړه د افغان سری میاشتې ټولنې نظر هم راوخلو، خو بریالي نشو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغه هیواد په خلاف د افغان چارواکو د وروستیو توندو څرګندونو په تړاو احضار شوی و. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې تاریخ یې جالي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي، خو په خبرې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې وسلې پرې ونوموي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. زموږ همکار نوریاس نوری د دغو ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نېشنل انټرېست خبرونه امریکایان د افغانستان په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې ملاتړ کوي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، په افغانستان کې د بشري ناورینونو په اړه کیسې تل خپرېږي خو متحده ایالات د مخنیوي لپاره محدود امکانات لري. ولسمشر بایدن پریکړه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي او په دې توګه به هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي پای ته ورسیږي. نېشنل انټرېست لیکي، له افغانستانه بد خبرونه باید بایدن له دې هېواد لپاره د زواکونو د وترل له بهیره راوونه ګرځوي. خبرونه وړاندې په کابل کې د سعید الشهدا پر خونځي او شکردري ولسوالۍ کې پر یو جمعه تورستو خونړیو بریدونو ته اشاره کړې چې تر ټولو زیات تلفات پکې ولسی وګړو ته اوښتي. وړاندې په دې لیکنه کې لولو کله چې په افغانستان کې له 130,000 زیات نړیوال زواکونه دیرو په دغه ناوړه پیښو کې هم ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا اوښته او زیاتوي. په 2011 کال چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 300,000 زیاتو په دې هیواد کې د ملکي وګړو د قربانیانو شمیر 8,000 ته رسیدلی و. نېشنل انټرېست هغې نظر شمیرنې ته پام اړولی چې په دې وروستیو کې یو ګوف لخوا ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په سلو کې 6 ګډونوالو یې د روان کال د سپتمبر تر میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بایډن د پرېکړې ملاتړ کړی او یوازې په سلو کې 14 ورسره مخالفت څرګند کړی دی. په سلو کې 6 له نظر ورکولو ډډه کړې ده. یورو ایشیا ریویو خپرونې په مختلفو برخو کې د افغانستان پر اړتیاو تمرکز کړی او په دې هیواد کې امنیتي ګواښونو بې وزلۍ او د خلکو اقتصادي وضعیت ته په اشاره لیکلي. دا هیواد په سیاسي، امنیتي او اقتصادي او همدارنګه د کورني کړکیچ د منځګړیتوب په برخو کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د خبرونې په لیکنه د افغانستان ټولنیز او اقتصادي کمزوری وضعیت دې ته اړتیا لري چې بیرته احیا شي تر څو ورسره فساد له منځه یوړل شي. یورو ایشیا ریویو وړاندې دې ته هم پام اړولی چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د افغانستان د دغو اړتیاو پوره کولو ته ځواب ووایي او شریکانې چې په سر کې متحده ایالات دي باید هڅه وکړي چې د یو ډیالوګ له لارې له دې هیواد سره د مرستو ژمنې دوام وکړي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د محمد په نوم د یو ژباړونکي پر کورنۍ تمرکز کړی چې اوس د امریکا ویزه اخیستې خو هغه د محمد تر وژل کېدو وروسته. محمد دغه ژباړونکي اصلي نوم نه دی او ورځپاڼې هغه په دې مستعار نوم یاد کړی او لیکي محمد 12 کاله د امریکا له سفارت او د هغه هیواد له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی و او ویلي دي کله چې نوموړی د امریکا ویزې ته منتظر و د مشکوکو طالبانو په یو برید کې ووژل شو. په دوام کې لولو چې د محمد میرمن او شپږ ماشومان په امریکا کې د 150,000 لاسلیکونو د راټولېدو په نتیجه کې په دې بریالي شوي چې په دې هیواد کې د هستوګنې ویزه ترلاسه کړي. امریکا د دا ډول یو پروګرام په ترڅ کې هغو کسانو ته چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو یا د امریکا له حکومتي ادارو سره کار کړی وي ویزې ورکوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه محمد او کورنۍ د امریکا د ویزې د اخیستو لپاره 10 منتظر و چې اوس یې میرمن او اولادونه له یوه سرپرست پرته امریکا ته ځي.
افغان حکومت له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي مجرمینو د دوسیو د تحقیق او نظارت په برخه کې د سیړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر پرون په یو ګډه خبري ناسته کې ویل چې نړیواله محکمه به نه یوازې له افغان حکومت سره د تیرو جرایمو بلکې اوسنیو او راتلونکو جرمونو په برخه کې هم همکاري کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي له دې وروسته به هر هغه څوک چې په افغانستان کې د جرم مرتکب کیږي باید په بهر کې امن نه وي او معافیت ونه لري. حنیف اتمر سه شنبه ناوخته د عدلي وزارت او لوی څارنوالۍ له مسؤلینو سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغان حکومت په دې برخه کې له نړیوالې محکمې د همکاریو غوښتنه وکړه. ښاغلی اتمر وویل چې د افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ به ګډه همکاري رامنځته سي او د دشت برچی او لوګر وروستیو پیښو په اړه به څېړنه پیل او څار به وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان قضایي او عدلي بنسټونه مکلفیت لري چې دا قضیه وڅېړي او په دې برخه کې له نړیوالې محکمې مرسته وغواړي او د جرمونو مرتکبین نه باید معافیت ولري او په بهر کې پړ سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د هغو بهرنیو سرتیرو په اړه چې په افغانستان کې جرمونه ترسره کړي که څه هم اسانه بنوي خو هڅه کیږي چې عدلي تعقیب سي. که څه هم په افغانستان کې د 6,000 طالب زندانیانو د خلاصون په اړه نیوکه موجوده وي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دغو طالب زندانیانو د خلاصون په اړه ملي او نړیوال اجماع موجوده وه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو ځینې کارپوهان د مجرمینو تعقیب او نیولو په برخه کې د جزا د نړیوالې محکمې همکاري اړینه بولي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بشری حقوقو اړوند بل موضوع دا چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان خزو وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې نړیوال هیوادونه د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د خزو چارو مسؤل هیدربار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او نجونو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي.
د بشر د حقونو د چار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو اوسنی او راتلونکی وضعیت ننګونکی بللی او اندېښنه یې ښودلی چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقونو او د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار د دغه سازمان له لوري په یوه خبره سوي خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندویه هیوادونه باید د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره یې هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید وپوښتل سي. هی دربار ټینګار کړی چې د مرستندویه هیوادونو ملاتړ به وکولی سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغې ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او نجونو راتلونکی او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هی دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار دا اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او نجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللی. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه خبرې سوي اعلامیه په اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې کولای سي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
چې هر څومره زده کېږي نړیوال ټولنه او د حقوق بشر سازمانونه باید ډېر فشار راوړي چې په افغانستان کې دا جنګ خاتمه راپیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولو نه مسله همدا ده چې یوارې مطمئن شي چې جنګ خاتمه راپیدا کوي. چې نړیوال ټولنه ډېر د ښځو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د ښځو په ژوند کې د اقتصادي د لحاظ نه د سیاسي د لحاظ نه او فرهنګي او کلتوري
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل شوی د سپتمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر په شمالي قطب کې د زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا د غونډې په درشل کې وویل داسې لیدل کېږي چې روسیا به پر هغو بهرنیو کښتیو چې د شمالي سمندر له لارې تیریږي غیر قانوني مقررات عملي کوي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د پوځي تحرکاتو د زیاتیدو په اړه اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن چې په یو ډیپلوماټیک سفر وتلی له خپل روسي سیال سره به هم مخامخ خبرې کوي. هغه پرون د آیسلند پلازمینه ریکیاویک کې خبرلانو ته وویل
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه چې د ګواښونو او ټکرونو احتمال یې زیات کړی اندېښمن یو چې د سوله ییز او پایداره راتلونکي ګډ هدف کمزوري کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په داسې حال کې په شمالي قطب کې د پروتو غوښونو په اړه خبرې کوي چې ټاکل شوی نن د شمالي قطب شورا په ریکیاوی کې غونډه وکړي. شمالي قطب د نړۍ پیاوړو قدرتونو ته ځانګړی اهمیت لري او انټونی بلینکن ویلي د دې سیمې د پوځي کېدو مخه دی ونیولسي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وویل چې انټونی بلینکن به د سولې او لشخړو پاکې سیمې په توګه د شمالي قطب د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. کاناډا، ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، آیسلند، امریکا او روسیا د شمالي قطب د شورا دایمي غړي دي او د دې سیمې له نورو سازمانونو سره د شمالي قطب د خوندیتوب او د اقلیمي بدلون د بحران د اغیزو په وړاندې په مبارزه کې همکاري کوي. د امریکا د هغې استخباراتي راپور له مخې چې په اپریل میاشت کې خپور شو مسکو هڅه کوي د شمالي قطب په پراخه سیمه کې د هوا د تودېدو له اغیزو په استفاده خپل اقتصادي او پوځي نفوذ پراخ کړي. انټونی بلینکن پرون دا هم وویل داسې ښکاري چې روسیا پر ځینو سمندري ساحو د مالکیت غیر قانوني ادعاګانې لري او په ځانګړي ډول له دغه ځایه د تیریدونکو بهرنیو کښتیو په اړه مقررات عملی کوي چې له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشمې په ورځ په شمالي قطب کې د ادعا په اړه په خبرو کې وویل، له پخوا راهیسې ټولو ته څرګنده سوې چې دا د روسیې قلمرو او د شمالي قطب د سواحلو خوندیتوب د روسیې مسؤلیت دی. د شمالي قطب د شورا نننۍ غونډه داسې مهال کېږي چې په اوکراین او د هغه په شاوخوا سیمو کې د روسیې د پوځي تمرکز، د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د مسکو د مداخلې د ادعاو او تازه سایبري حملې له کبله د روسیې او امریکا ترمنځ کړکېچ روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دغو مسایلو په اړه به څېړنه کېږي. انتونی بلینکن او سرګی لاوروف په شمالي قطب کې د همکاریو د زیاتوالي په اړه د جو بایدن ادارې پر وړاندیز هم په خپلو کې بحث وکړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
له دې سره ورورو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. راځي چې او ځل بیا د خبرونو لنډیز وورو. د امریکا مرکزی قمندانی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل دیار لسو تر شلو فیصد پورې بشپړ شوي دي. دغه قمندانۍ ویلي چې د جو بایدن له اعلان وروسته په 115 سیولس ډوله الوتکو کې وسایل او تجهیزات له افغانستانه بار او ایستل شوي دي. د امریکا حکومت افغانستان کې د یوې امریکایي خیریه کارکوونکي د موندنې پر سر د څه باندې 5 میلیونه ډالرو انعام اعلان کړی دی. د افغانستان د روغتیا د پخواني وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لومړنۍ محکمې لخوا په 10 کلونو بند محکوم شول. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د بدخشان په شورابک ولسوالۍ کې د فرهاد او سرشهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ مخته روانې دي. په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د 23 کلن پاکستانی وګړي خوشي کېدل تایید شوي دي. صفي الله پاراچا د سپتمبر د 12 د حملو له توطیه کوونکو سره د همکارۍ په تور 14 کاله په بند کې تیر کړي دي.